السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغ لید دې سات ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسيږي، او په ازادۍ میلمه کې د خوست د پانتون له استاد خغلی استاد شهاب سره ځانګړې تفصیلی مرکه شوه. دا ورسته راځي خو په سر کې پام کړی د سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له زندانه د امریکایي تبه امیر اميري له آزادېدو هرکلی وکړ. مارکو روبیو پر ایکس پانا په یو بیان سره د اميري آزادېدو هرکلی کړی او ویل دي چې په ناحق په افغانستان کې بندي شوی وو. نوموړي د اميري د خوشی کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول څخه مننه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه نه وخت اعلان وکړ چې امیر اميري په نوم یو امریکایي تبه د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي د ناڅاپي سفر پر مهال له زندان څخه آزاد شو. نن اسلام آباد د طالبانو د ځینو سیاسي او پوځي مخالفینو د یوې غونډې کوربه دی. دا دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا جوړیږي. د راپورونو له مخې د شاو خوښ پک 150 سیاسي، مدني او جهادي څیرو دغه غونډه چې په خوا زندیدل نن او سبا په اسلام آباد کې ترسره کیږي. تر اوسه د غونډې د پیل شوو بحثونو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوی. د امریکا د میشیګن ایالت په وکلیسا کې په دازو سره لک تر لګه دوه تنه وشل شوی او اته نور جوړبل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا پیخه د تاوتریخوالي وبا یاده کړی ده. د پولیسو یو مشر ویلیام رینی رسنیو ته ویلي چې د وټپی روغتیاي حالت نازک دی. دغه چارواکي په خبره پولیسو تر پیښې اته د خیروسته بریدګر په یو پارکینګ کې هدف وګرځو. پیښه د مرمون په کلیسا کې شوه او رسنیو راپور ورکوي چې په سیمه کې تر برید وروسته اور لګیدلې دی. او هند نن هم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله. پایلوبه کې پاکستان د یو سل وڅل وخت منډو هدف ټاکلی وو. هندي لوبغاړو په روسي اور کې هدف پوره او اتلولي خپل کړ. د هند لپاره د تل کروما نه شپې ته منډه د پام وړ دي. د آسیا جام پایلوبه دوبۍ کې وشو او لزګو نظر نندارچان ورته ناستو. د آسیا جام د هند او پاکستان د لوبو پر مهال تل لغیر معمولو حرکات او پیښو سره مخ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری ہیلہ چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دوام ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر د سترس یې ځکه چې د مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي او سي یعنی د بیا ځلي ترمیم هغه د دې په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي. زموږ او ستاسو داسې چې دی هغه به د واو یم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنی چې خپل د تنقیس د غس خصاصه وي، د کلمې خصاصه وي چې د کموال په معنی سره یا لږوالي په معنی سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامست کیږي هغه اول خو مثال مجویدا په زوجیت کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت کسر درس سره کوي په وګ کې راشکار کیږي. او د دې څخه چې کومه حجره رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمیرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمیرې نیمایي د مورنی حجره څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنی حجره او پلرنی حجره به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمیر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې دی د یوې مورنی حجره څخه سلور لورنی حجره یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او د لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خوچې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي رازو دغه مراحل ټول وایي. لومړی رازو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس د مرحله په سیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې. خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان پکې کېرامز دي، لاند بازوګان پکې شامل دي چې سنټرومیر په مرحله کې دیو بس نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی، هومولو کروموزومونه چې هر یو د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې د کراسینګ اوور، دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې د جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستوي کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي وقطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نشلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جنټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوی جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې د کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څو بدلونونه څه معلومیږي څونه مهمه او ضروری دي. ورپسې راځو انافیس ده د انافیس په مرحله کې چې د مریو د سپندل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه او چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهم پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنځه او ډبل سی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور لمنځه ځي ځکه چې دوی ځ خپل دنده سره ورسول کروموزومونه قطبونه ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجره د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګی نیسي تلوفیز د نوټ شکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تلوفیز مرحله تیرې ده نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی د لومړی پړاو په تلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحله وروسته کم شوی وي یعنی چې وویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې به وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزوم سره ځای کیږي د نارینه د میتون د کروموزوم سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجره په منځنۍ کشه کې سره برابرېش تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس به وروسته پیلېږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته او ویش سپلې نور سایتوپلازم چې کېش په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجره څخه څلور لورنی حجره منځته راغلي دي اول د میوسس او لومړی مرحله کې دوه حجره جوړ شولې چې هغه دوه حجره به راولر سپ دوه میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوی او څلور حجره باندې ترکیب سوی څلور لورنی حجره ورسره منځ سوی دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه راځو د میوسس عملی اهمیت وایي د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دي او میوسس چې د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب د ټولو په چشکی کې د میوسس په عملی کې سرته رسیږي همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم د سرته رسی دی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دی ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دی ځکه دغه د هګي او سپرم چیکي دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمه نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دی بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایي هم پا په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایي د وجود ترمیم ده هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جینیټیکي خطاګانو لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي، او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي. چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني وروسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه، مطلب غټ یي مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګ د میوسس عملیه چې ده هغه، مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کېږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یوځای کېږي، او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي، او ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته به چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوو مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه، یو ان پکښې کې راځي. او همدارنګه دغه کوم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده، چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې، چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنی مسره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شو دی؟ او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دی؟ ستاسو ټولو ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې مې ومنې، هیله لرم چې جوړو او صحتمند به یاست. شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي، چې مثال د خبرې لکه تګ دی، خوراک کول دي. همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کېږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترس کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ ساسې درس د شپږپېتوسمې صفحې څخه تر شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکښې کې چې شته شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات.
د زړه زلات چې دی هغه خط ډول جوړش لري خط لرون کې دی نو او دی چې دی غیر ارادي دی یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات هغه عضلات دی چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دی هغه د دې څخه ترکیب شوي دي شوی عضلات چې دی هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې دي که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو نو غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي یا بلکې دوی چې دی خپل فعالیت خپل سر ته رسي مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی همدارنګه د معدې فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوی عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطرون کې جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نامه سره هم یادېږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نامه سره د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادېږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښ ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادېږي چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادېږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دی هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کول سو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل او سیدا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادېږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادېږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دی همغږي کوي ده چې په دې سره دوی څه کوي د بدن حرکت کنټرولیږي مثال د خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادېږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکستنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادېږي چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسېږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې د کاتیږي او خپل په مس کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې د هغه د ټرایسپس په نامه یادیږي ادرسر عضله ده چې هغه به چې د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو بیا نه د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکات څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په دقیق کې چې کلسیم موجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادې چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسې دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص چې وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې وو هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیمه اغیز درلودل پیغام ورسېدی عصب ته عصب استایل کولین پر امر کیمیاوي مواد تر شکرل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لري سودیم د چې لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اربع سي تر څو کلسیم او چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکتین او مایوسین فلامنټونه چې څه اغیزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډیر شایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي، مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازي یا هم غیر هوازي توګه سره ای ټي پي انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټي پي انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریتیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو بیا چې کیږي ای ټي پي انرژي خپل ځان مخته کوي، چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټي پي انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټي پي انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټي پي انرژي راولاړیږي په ای ډي پي باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټي پي تجزیه کیږي په ای ډي پي او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډي پي او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورسره چې لاسته راځي ای ټي پي لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا زموږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استادی کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردین ته سلامونه کوم. اصلي وړاندې کوم په خپله مچې تاسو سره اپلای کوم.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي نو ادبیات مول وستدي.
بله بله.
چیرته ادبیات لوستیدی؟
مننه. زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید په نوم باندې په 1903 کال کې د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مو په شپږتیا کال کې فارغ شوی ما.
او بیا مورو سنوري زدکړې چیرته کړې دي؟
زدکړې به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه سفر شوم، نو دا غن ورسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ومه. دا غن ورسته په امدي شغزاد پونتون ادبیات پونځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زدکړې د ماستر برنامه کې پیل کړې. دا غي څخه ورسته بیرته چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته، یعنی یو کال وروسته، بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو. په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو ډاکټر تر کچې مې بیا هلته خپلې زدکړې وکړې.
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکلې؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکلې چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې انواني و. د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوی دی.
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلو دغه ته چاپ شوی دی. او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماستری برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناستې ما، نو ترتیب دغه لږ پاتې پروفیل دل ان شاء الله په نږدې ورځو کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله. یعنی مکمل نه ده چاپ، خو یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاب او هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندې
منش را صاحب د فو وزیر خبره ده چې چیرنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پیښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي، نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه، او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله، او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب، شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم درته ښکاره شوي، دا کوم دي؟
ډیر زیات مننه، ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده، او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پیګو دی د ولس سره اوسېدلې دي او د ولس په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی رواني پکې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاد چې د مصحاب او عقیدې سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پوهېد، نو تصوف او عرفاني په خپل اشعارو کې ډیر خپل لیدي، او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو، او اشعار چې دي ډیر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دی او د بل خوانه سخت دی. یعنی دغه شاعری څوک نشي کولای. ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته څوک ګوري فکر کوي چې ډیره به اسانه وي، ځکه د شاعری اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولای شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویان او پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتنو سیږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې لپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب، که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زوق علاقې سره د ادبیات پوهنځي ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطرې ووایم. زه هغه وخت کې خو چې ډېر له سوډریات یې کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نو چې را بي دي ټلیفون هم نو کېږي، نو زه راغلم سفتنام وکړ. سفتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وي د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکارا سول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مزامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته، نو دسی
او بخشی شاب صاحب یو خوب سیستم د سم د مختزي، لیکن استاسو خپل برداشت سو سه کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي دسی سو؟
یار داسې زما مخې ته څنډه راغلی، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله ای او په هغه وخت کې دومره وسیع فکر د مونږ سره نه و چې ووایو چې په دې باندې مونږ توانې درلودله چې په پردات کې یا په دې انصاف کې تغییر شي یا په تدریس کې دغسې دغره نشي، ول نه غزده په طبیق ځینې شیان به و خو داسې دې تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یادانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیات شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما، هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم، دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي، ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي، نثر کې کار کوي، که په نظم کې کوي، نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي، او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي منډه کې هغه چاپ کېږي، او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي، او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نور برخه کې کار کړی، څېړنیز کار کړی، هغه د محصلین سره شریک کړي. نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې، خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و، او زمونږ دا غوښتنه هم وه، او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و، نو مونږ ته به یې هغه نوټونه راکوله، نو وایه او لیکه او بس سر د کرښې او څه، نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم، دغه دوړ خو ته چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شیخ زید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟ مونږ
د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو، ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي، او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي، او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو غواړي، او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډو کې برخه در سره واخلي، ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی هم دی، زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي، حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې، د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی و، د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي و، خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه، او زمونږ د ماستری برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله، او ما نه دا وړاندیزه غوښتنه وکړه که تاسې هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړی چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان، دا موضوع ما ځان سره واخیستله، او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کوم انشاء الله. او دا ډیره ښه خبره ده، دا د ادبیات لپاره او د نورو سازمان د فکر په انتقال کې د ماسیدین او بیا د نورو زکونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي، تکړه استادان لکه هوادمل صاحب بیا نور، دا خو هم شه خبره ده، لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی، پیغه وخت کې سه استاد رشتین، پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه څه لیکوال د خپل باسونو ته که درو غوړي بهتره بنوي؟
ډیره به بهتره وي. او دا کار داسته خبرو نه ما دا فکر واخیستل، مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور داسې استادان مونږ دغه بحثونو ته راغوښتي دي، او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي، او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی، هم د محصلینو دپاره او هم د استادان دپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي، نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي، که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډیر راته ښه ښکاریږي، او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به داسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسي چې څه خلته فکر دی، او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوي د شیخ زید په پانتون؟
زه په شیخ زید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی، او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په اکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې داسې د منځپانګه باندې خبرې کوو، نو همدا رنګه یعنی د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بخاري.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي، تر کوم وخت پورې، له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې آثار او کتابونه چاپ شوی دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه به مې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي، همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي، همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیری پوهنتونونو کې تدریس کیږي، همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولیت مې د ماسترۍ دغې ته وکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی، او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو نه چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولی نه دا خو د مسولیتونو په اساس باندې یو هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړی دی یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې تاسو معاصر دورې ته ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي زه د علمي مجلو امیر هم یم د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي نو په معاصره دوره کې لاترو سپوری ما دسی ول نه تدریس هم کړی کاغه وختون پړاو دی ویښتیا پړاو دی خانتیا پړاو دی په پړاوونو کې خو څنګه زم دسی ډېر نوتن ورتنده کړی چې سړی پاره کې مشکل شي اثار کتابونو ولیکي
د پانتون د ادبیاتو د پانزو د جنوم حاصلونو تیسیسونه مالی دلی دی دوی ډېر کلی موضوعات راخلی بیا سه کله خبري ورسره کومه مثلا ما سه خبري ورسره کړی دی دوی بیا وایي سه د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څه د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکي مثلا کچرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتا مې غلامان دي او د ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پرې شودل سي
مونږ تیر ورځ غونډه درلودل او په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو په ری کې داس موضوعات ورکړي وو چې دا اختیام درس موضوعات ورکړي یو لیکلی وو چې لیکوالې خپل مونوګرافونو ګرافیک کمبل لیکلو چې رحمان بابا پر ځان خپل مونوګرافیک کمبل لیکلو چې د کاروان صاحب نو بیا موږ سره کیناستو د هر استاد وظیفه ده چې د خپل هر یو ماشل سره مثال رحمان بابا لیکي پر رحمان بابا باندې خبرې کوي وای چې د رحمان بابا په اشاره کې د قران او حدیث یا د رحمان بابا په اشاره کې تصوف یا د رحمان بابا په اشاره کې عرفان یا د رحمان بابا مذهب او عقیده یا د رحمان بابا په کلام کې رواني یا د رحمان بابا په کلام کې داسې یعنی داسې یو برخه نو دا د اختیام د دود را پد شوی دی او د موضوعات مونږ ته هم داسې را کول شوی او مونږ به مرکوړي او اوس دغه موضوعات استادانو متوجه دي او محصلین سره تر ډیره پیمانه د استادانو کارم در شوی دی یعنی په رحمان بابا کې وازی کولای شي چې دیش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي نو دا کار اوس کیدن کې دی او دا سي لار ده چې دا تر خود استاد او د خود استاد ټاکل په دې معنی دي چې خپل محصلین سره په دغه برخه کې کار وکړي او
وی دي تشویقي تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري شمیرې څو تر رسي
مونږ د ادبیاتو پونځي په څلورم صنف کې و درش تنه خدای مې دغه نه کوي و درش تنه دی او بلې
دا و درش تنه ک چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زی شي دلی وی نو ودیش کتاب بلرو یا ودیش رساله بلرو کال تا کنه همداسې دا ډیره مننه ډاکټر صاحب شاف چې پرې خبرونه کوم برخه سره وخت
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ زه ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ
وجرا بیسکر وی داد چاتی وی وی تر وجرا بیسکر وی داد چاتی وی وی اے سبحان وای بس ولم راش چانا وای بس ولم راش چانا وی داد چاتی وی وی تر وجرا بیسکر وی داد چاتی وی وی اے سبحان وای بس ولم راش چانا وای بس ولم راش چانا
وای بس بس ولم راش جانا وائی بس ولم راش جانا تر وجرا لیز گیر وی ناد چاہتا